سلامونه د افغانستان په وخت د شپې 9 بجو شو سه احمد زیم او تاسو هم ازادي رادیو ته خوږی است مخکې تر دې چې خبرونه مطلب تلل شو خبرونه د طالبانو حکومت په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ پر وروستوي ترنګلتیاو اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل چې دوام به پر ټول سیمه منفي اغېز وکړي. د طالبانو د باندنۍ چارو وزارت وایان عبدالقادر بلخي پر خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې ویلي چې د ولس د مشروع غوښتنو پر وړاندې تر ټولو ښه لاره خبرې اترې او تفاهم دی او د ده په وینا د پاکستان وروستۍ پیښو ثابته کړې چې له مذاکرو انکار مسلې له پیچلې کوي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت د اعلامیې وروسته له دې خبره کړې چې پرون په اسلام آباد کې د پخواني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د پلویانو او پولیسو ترمنځ په اسلام آباد کې اخوډه پښو نن د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګوه. له کندهار څخه په ترلاسه شوي راپورونو کې ویل شوي چې نن سهار د دغه ولایت د شورابک ولسوالۍ اړوند پر دیورن کرخه د طالبو پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته سوې ده. په کندهار کې د طالبانو د قلو اردو ویاند نذیر شکیب ازادي راډیو ته نښته تاییده کړې ده او ویلي دي چې د دواړو خواوو ترمنځ نښته جزئي به او پای ته رسېدلې ده. د طالبانو پاکستان حکومت تر اوسه پورې د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د پکتیا په ځاځي اروپا او د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې هم د طالبانو پاکستاني پولیساتو ترمنځ سوځلې نښتې شوي چې له کبله یې دواړو خواوو ته مرګ شغل هم اوخته ده. د اسرائیل دفاع وزیر یوار ګالانت د نیواتیم هوایی اډې د کتل پر مهال ایران ته سپارښتنه وکړه چې غزه او بیروت ته وګوري. نیواتیم چې تیرونه ایران پرې د توندې بریټ وکړ د اسرائیل د اف 15 د شلتو کې بشمول د جنگل تو کاړه ده. ګالانت ویل چې ایرانیانو د اسرائیل د وای زواک ورته ویني دی وشتي نه یوالو ته ځینمن شوي او نه کوم پرسونل معلول شوی دی. هغه ته تکړه هر څوک چې فکر کوي چې پر اسرائیل د بریټ هڅه به اسرائیل اقدام کول څخه منع کړي باید یو ځل غزه او بیروت وګوري. د مسکو فارمټ برخوالو پرون شنبه د خپل شپږمې غونډې د پایتا اعلامیه کې پر طالبانو غکړه چې خپل واکمنی متعدل او پراخ کړي او د انجونو او خزو په شمول د ټول افغانانو حقونه رعایت کړي. دویم دراز له طالبانو غوښتي چې د افغانستان د خلکو د سوکالۍ لپاره شرایط برابر کړي سو افغانان مهاجرت ته اړ نه شي او په نورو ودونو کې ډیره افغان کډوال بیرته خپل وطن ته ستنه شي. د مسکو فارمټ شپږمه غونډه د جمعې په ورځ د روسیې، ازبکستان، پاکستان، تاجکستان، قزاقستان، چین، هند، ایران او قرغزستان د سازبګټون پرانیستل شو. ټول طالبانو د مقوتی چې د تروریزم د تروریستي ډلو د منع کولو د نورو ودونو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارول کېدو په برخو کې د مبارزې د افغانستان د نړیوالو ژمنو د اجرا کېدو لپاره څرګند او ملموس اقدامات وکړي. په فاریاب په ولایت کې په دوه ټرافیکي پیښو کې درې تنه مړه او ویشت نور ټپیان شوي دي. د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس شمس الدین محمدي پرون ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي چې د قیصر ولسوالۍ په خانقروغ سیمه کې له سړک څخه د یوه فلانکوچ موټر د وختو له کبله دوه کسان مړه او شل نور ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني سازمان اعلان کړ او د هغه پر فعالیت بندیز لګوه. د پاکستان حکومت دا بندیز یوازې صورت مخکې تر دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري بلل شوې جرګه دایر شي لګولی دی. د غورځنګ په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د پښتنو د غیر قانوني نیونو بې درکه کېدو او نورو ستونزو په اړه د اکتوبر په 11مه نیټه د یوې سترې جرګې تابع کړې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یوه حکم کې ویلي چې د دغې وات مرکزي حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې فعالیتونو بوخت دی چې د پاکستان سولی وملی تا زیان لري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. د جنسیت پر بنسټ افغان خزو ته د پناه ورکولو بهیر د هر کلی سره مخ شوی خو افغانستان کې آیا ټولې مېرمنې له دې بهیره خوښې دي؟
دا ډېر ښه کار ده خو افغانستان کې یوه جلۍ نه ده، دوه نجونې نشته. افغانستان نیمه جامعه نجونو تشکیل کړی ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو بندیز
دولت چې کوم امرنامه جاری کړې ده په هغه کې ویلي دي چې دا د ملک امنیت ته خطر دی.
میدان وردګو کې د کانکور ازموینې د چمتووالو لپاره وړیا مرکز جوړ شوی. خو
کاش کې موږ نه کېنم کولای شو چې به دغه آمادګي کانکور ویلې وای.
خبرونه کې ترته نور راپورونه هم لرو موږ سره اوسئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د جنسیت پر بنسټ افغان ښځو ته د پناه ورکولو په تړاو د اروپا د عدالت محکمې له پریکړې هرکلی کړی دی. ریچارډ بنټ د یوه مهمه پریکړه بللې ویلې دي چې دا به د نورو محکمو لخوا د ورته موندنو ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې بیا یو شمېر افغان نجونې د دې پریکړې په هرکلی سره وایي چې باید د افغانستان دننه د دوی د حقونو د تامین په برخه کې اقدامات شي. نور جزه سنګه کړه کوي
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د اروپا د عدالت محکمې د دې پریکړې چې افغان ښځو ته د پناه ورکولو لپاره جنسیت او ملیت کافي دی هرکلی کړی. نوموړي پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان په اړه د اروپا د عدالت محکمې مهم قضاوت دښیي چې افغان میرمنې په دلیز توګه ځورول کیږي. ښاغلي بنټ زیاته کړې پرته له دې چې دوی اړتیا ولري دا ثابته کړي چې دوی ځورول کیږي، په اروپایي هیوادونو کې د دوی جنسیت او ملیت د پناه غوښتنې لپاره بسنه کوي. هغه هیله څرګنده کړې چې دا به په احتمالي توګه د جنسیت پر بنسټ د افغانانو لپاره د پناه غوښتنې او خوندیتوب پروسو او نورو محکمو لخوا د ورته موندنو ملاتړ وکړي. ښاغلي بنټ دا څرګندونې داسې مهال کړې چې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا میری نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي ټولو هغه کسانو سره له همکاري منندویه ده چې د افغان میرمنو پر موضوع تمرکز کوي او د افغانانو او افغان میرمنو د حقونو لپاره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي. د اروپا د عدالت محکمې د اکتوبر په 4مه نیټه پریکړه وکړه چې یوازې جنسیت او ملیت هم کافي دی چې د اروپایي ټولنې یو غړی هیواد افغان ښځو ته پناه ورکړي. په افغانستان کې یو شمېر نجونې د اروپایي محکمې دا پریکړه یو اړین او مثبت ګام بولي، خو وایي باید د افغانستان دننه د ښځو او نجونو د حقونو د تامین په برخه کې اقدامات ترسره شي. د پلازمېنې کابل او بلخ ولایتونو د اوسېدونکو چې نوې غوښتنې نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر ښه کار ده، خو افغانستان کې یوه جلۍ نه ده، دوه نجونې نشته. افغانستان نیمه جامعه نجونو تشکیل کړې ده، نو که چیرې بهر هېوادونه څومره وکولی شي چې نجونې بهر ته ولېږي او د هغوی تعلیم او تحصیل باندې ټینګار وکړي، خو بیا هم د افغانستان ډېرې نجونې به بې برخه پاتې وي له دې حق نه. که چیرې افغانستان کې دا حق او حقوق نجونو ته ورکول شي، نو ټول به خپل هېواد ته خپل خلکو ته کار وکړي.
زما په نظر دا بسنه نه کوي، ځکه په میلیونونو ښځې په افغانستان کې په داسې یوه نظام کې په دام غورځېدلی چې نه د فرار امکان لري او نه هم فرصت. موږ نه باید یوازې هغه کسانو ته د پناه پر ورکولو تمرکز وکړو چې کولی شي وتښتي، بلکې باید د هغه کسانو د حقونو پر ملاتړ هم ټینګار وکړو چې نشي کولی.
دا نجونې په داسې حال کې د افغانستان دننه د خپلو حقونو پر تامین ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت په 2018 کال کې پر دې هیواد له بیا واکمنېدو وروسته د کار زده کړو، سیاسي او ټولنیز مشارکت، په ازاده توګه تګ راتګ او نورو حقونو په ګډون د افغان میرمنو او نجونو ټول بنسټیز حقونه نقض کړي دي. خو طالب چارواکي بیا په وار وار ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، هغه ادا چې نړیوالې ټولنې او افغان میرمنو ته د منلو وړ نه ده.
د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني سازمان اعلان کړ او د هغه پر فعالیت بندیز ولګوه. د پاکستان حکومت دا بندیز یوازې څو ورځې مخکې تر دې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري بلل شوې جرګه دایره شي لګولې دی. پر همدې موضوع مې له اسلام آباد کې د مشال راډیو برخې همکار له ښاغلي راشد خټک څخه وپوښتل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو بندیز د څه لپاره دی.
دولت چې کوم امرنامه جاري کړې ده په هغه کې ویلي دي چې دا د ملک امنیت ته خطر دی، د دوی فعالیتونه چې دي دا د پاکستان دغت امنیت ته خطر دی او ستونزې جوړوي ورته، او په دوی باندې چې د کم قانون لاندې بندیز لګېدلی دی، د کم قانون تر مخه هغه هم د ترګرۍ ضد قانون دی. په 1999 کې چې کم قانون جوړ شوی و ترګرۍ ضد، د دوی په پښتون غورنه غورځنګ باندې د هغې لاندې بندیز لګول شوی دی.
فعالیتونه چې ګواکې هغه ورته ویلي دي دا غیر قانوني دي. د پښتون ژغورنه غورځنګ پر فعالیتونو په داسې حال کې داسې تور لګول کیږي چې هغوی وایي ګواکې دوی د افغانانو، البته د پښتنو د حق د غوښتنې لپاره دغه مبارزه پیل کړې ده. په کوم اساس دوی دغه فعالیتونه غیر قانوني اعلانوي؟
اصلا خو دغسې بندیزونه چې کله لګي د پاکستان د قانون تر مخه هغه زیاتره په پارلماني ګوندونو باندې لګي چې کم پارلمان ته ځي، وکیلان لري، څوکۍ لري او پارلماني سیاست کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پارلماني ګوند نه دی، دوی پارلمان ته نه ځي، په ټول ټاکنو کې برخه نه اخلي، څوکۍ نه لري او غیر پارلماني فعالیتونه کوي. یعنی دوی لاریونونه کوي، غونډې کوي، جرګې کوي، جلسې کوي، جلوسونه کوي. نو په دې داسې ډېر اغیز پرې باسي هم نه، ځکه چې پرلماني ګوندونه چې وي د هغوی رجسټریشن وي، د هغوی کاغذونه یو ځای پراته وي، بل ځای پراته وي، بانکي اکاونټونه وي، په بینک اکاونټ وي، د هغې حساب کتاب وي، د هغې د مشرانو د ټاکلو یوه طریقه وي، هغې راپور ورکوي دوی حکومت ته، دولت ته هر کال. د پښتون ژغورنه غورځنګ خو داسې څه نه لري، دغه په دې نوم باندې بندیز ولګي پخوا هم لګېدلی دي. دا د 1980 کال نه چې مونږ ګورو د نیپ چې وکړه نېشنل عوامي پارټي، په هغې باندې بندیز لګېدلی وو، کمونیست پارټۍ باندې بندیز لګېدلی وو، په جیسن محاذ باندې بندیز لګېدلی وو. هغوی د یو بیا په یو بل شکل کې نوم به بدل کړو، په بل شکل کې بیا پارلماني سیاست هم کولو، یعنی پارلماني سیاست خو ګران دی چې هغه بندیزونه.
اوس خټک دغه فعالیتونه بیا څومره فرق لري لکه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یا تاسو نور غورځنګونو ته اشاره درلودله چې هغوی هلته فعالیتونه درلودل، د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالیتونه او هغه غورځنګونه چې تاسو هغه سازمانونه باندې چې تاسو غږېدلي، څومره د دوی فعالیتونه فرق لري؟
ډېر فرق دا لري چې هغوی د خلکو نه رایې غوښتې، ووټ یې غوښتو، په ټول ټاکنو کې برخه اخیسته. دا دوی خو یو سوله ییزه مبارزه ده چې ته خلک را غونډ کی، هغوی ته وینا وکي، یو لاریون وکي او یا جرګه وکي. لکه اوس هم دوی داسې ښکاري داسې چې دولت دغه جرګې یارولې دی چې په پښتون ژغورنې غورځنګ کومه جرګه په 1 اکتوبر راغوښتې ده، د پښتون قام، د پښتون ځمکې، د وطن د مسایلو، د وسایلو او د دې خلکو په اړه. د هغې نه داسې ښکاري چې حکومت کوم خطر احساس کړی دی او دا پریکړه داسې په بیړه کې کړې ده.
بله مسله دلته، آیا دغه بندي سره به د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او غړي له خپلو فعالیتونو منه کړلی شي؟ ځکه تر دې وار مغوی ته ډېر زیات خنډونه رامنځته سوي دي چې هغوی دغه فعالیتونه دې راوګرځي، د پښتنو د حقوقو او د دوی د حق د ورکولو په برخه کې دوی دې راوګرځي، دغه ډول بندیزونه پر هغوی اغېز کولی سي؟
دا خو داسې یوه خبره ده چې یو صرف رسمي خبره ده، په کاغذ باندې ولیکل شول، کدا لیکل شوی نه و. د ترغې وړاندې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې کم پرتخورد کېدو کمه رویه کې ده، هغه داسې واله که بندیزونه چې په لګېدلی وي دوی کله معاف کړي دي، کله دوی ته وخت ورکړی دی.
دولتي
د سخت غبرګون خیا دغه کوي غندنه به کوي، وایي به چې یاره دا غیر جمهوري کار دی، په مونږ داسې کار نه دی کړی چې هغه بندیز وړ وي. لکه نه وسلواله مبارزه کوو، نه مو څوک وسلوالې مبارزې ته راغوښتي دي، نه مو داسې اراده ښکاره کړې ده. د پاکستان دوی چې خبره کوي، د پاکستان د آئینو د قانون په چوکاټ کې دننه د خپلو حقونو غوښتنه خبره کوي، نو هغوی به څه وایي؟ نور هغه خامخا غندنه کوي.
د ماشال رادیو خبریال ښاغلی راشد خټک چې موږ سره یې خبرې وکړې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په فراه ولایت کې د وزیر شوی ډاکټر کورنی وای د طالبان حکومت باید عملاً د خلکو امنیت خوندي کړي. ډاکټر احمد سلیمان او میرمنې ډاکټر عاطفه پرون شمه په فراه ولایت کې د ناپیژند کسانو لخوا په چړو وهل شو چې میړه یې وژل شوی خو ښځه ټپي ده. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو پیښه تایید کړې او ویل دي چې په دې اړه پلټنې کوي. نور حال راپور کې
سره لدی چې د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشپړ امنیت د تامین ادا کوي، تازه پرون شنبه په فراه ولایت کې دوه ډاکټران چې میړه او ښځه و د ناپیژند کسانو لخوا په چړو وهل سوي چې خاوند یې وزل سوی او میرمنې ټپي ده. دا وزل سوی ډاکټر احمد سلیمان بارکزی نومېده او میرمنې عاطفه بارکزی نومېده چې د کورنۍ د غړو په خبره یې له نږدې یو کال راهیسې فراه ولایت کې د غاښونو کلینیک درلود. د ډاکټر سلیمان بارکزی ورور فردوس بارکزی ازادي راډیو ته وویل
کلینیک بوده، اونو مولو یه نفر آمده دوزا و چیزا به خاطر می پیسه و موبایل و چیزا زدن خودش رو شهید کرده و
بوی کلینیکی و چغلب پری راغلی و او دا پیسو و تلیفونون لپاره و هلی ده شهید کرده و مرمنی تپی ده غرور می و وشکلن و مرمنی پینز وشکلن بوی لدولت دو طول و همده غختنه ده چی امنیت تینکری هر او رس قتل غلا بی وصلی بیچارگی بدبختی ده ټول همدا غواړي چې نور دې څوک ونه وشل شي.
د دغه ډاکټر د میرمنې ډاکټر عاطفي د کورنۍ یوې غړي شهله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې هغه اوس په سخت ټپي حالت کې پروختون کده.
بس خانم شان تسل نه داره، اشما عامله داره. خانم مدت 2 سال تقریبا میشه که ازدواج کرده.
میرمنې دا تو میاشت و مینتواره ده، نور ماشومان نه لري. دوی شاوخوا دوه کاله کېږي چې واده کړی و، همدای لومړی ماشوم دی. دوی کابل کې و، کم وخت کېږي چې د دندې لپاره لپاره فرات تللی و
د ډاکټر احمد سلیمان بارکزی کورنۍ وای د هغه مړی بنن مازدیګر خاورو ته وسپاري. هڅه مو وکړه په دې اړه په فرا ولایت کې د طالبانو د حکومت د ځای چارواکو ځواب ولرو، خو د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان محمد نسیم بدری سم پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ رسنیز دفتر تیره شپه رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې یاد پېښه تایید کړي او ویلي دي چې بریدګر له حملې وروسته له سیمې تښتېدلي، خو دوی د پېښې په اړه پلټنې پیل کړي دي. له فرا ولایته د دغه ډاکټرانو په اړه داسې وخت د امنیتي پېښو راپورونه ورکول کېږي چې له دې مخکې هم د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو لکه کابل او ننګرهار کې د وروستیو پېښو راپورونه ورکړل شوي دي. تازه هغه یې تېره شپه ناوخته د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په یو هدفي برید کې د یو عام کس د وصل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویان بلال اروزګانی ځایي رسنیو ته استولي خبر پاڼه کې ویلي چې د پېښې په تړاو دوه شکمن کسان نیولي دي. خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې وصل شوی او ټپي دواړه ملکی کسان وو او پېښه تر اوسه تر څېړنې لاندې ده. میدان وردګو ولایت کې د لزګونو هغو زده کوونکو لپاره چې مالي توان نه لري تازه کانکور ازموینې لپاره د چمتووالي وړیا مرکز جوړ شوی دی. دغه ښوونیز مرکز مسؤلین وایي په دې مرکز کې به زده کوونکو ته د کانکور ازموینې لپاره د اساسي زده کړو زمینه برابره شي. یو شمېر ځوانان له دې اقدامه خوښ دي خو پیغلې بیا نه هیلې دي چې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي او له زده کړو لري ساتل شوي دي. راپور جزئیات به واورو.
کته هم پر افغان جنو د زکړو په برخه کې لګول شوی محدودیتونه پر خپل ځای دی. خو له 12 ټولګیو فارغ شوی یو شمېر زده کوونکي په میدان وردګو ولایت کې کانکور ازموینې ته د چمتووالي د وړیا مرکز له جوړېدو خوښ دي. سید الله حبیبزی چې تازه د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د لسو لیسو زده کوونکو لپاره کانکور ازموینې ته د چمتووالي د وړیا مرکز جوړ کړی وایي غواړي له دې لارې د بېوزله زده کوونکو لاسنیوی وکړي.
اراده اکاډمي زده کوونکو ته د لوړو زده کړو ترلاسه کولو په مخه د کانکور ازموینې چمتووالي لپاره په وړیا ډول د زده کړې مرکزونه پرانستي تر څو دوی لپاره د زده کړې غوره زمینه برابره شي. د دې کار موخه دا ده چې ټول زده کوونکي پرته له کوم مالي لګښت او فشار په بشپړه توګه د خپلې تعلیمي پرمختګ لپاره هڅه وکړي او ځانونه د کانکور سختې سیالۍ ته چمتو کړي.
د میدان وردګو ولایت د 12 ټولګیو ځینې زده کوونکي له دغه اقدامه خوښ دي. د دوی له ډلې احمد جواد او حزب الله ازادي راډیو ته وویل
زمون په لیسه کې چې کوم د کانکور د آمادګۍ ټولګی د اراده ښوونیز مرکز مالي مرسته پرانیستل شوی ډېر خوشحاله یم. دلته ټول ساینسي مضامین مویته په وړیا ډول د با تجربه استادانو په واسطه تدریس کېږي. د دغه ښوونیز مرکز په مرسته به وکولای شم چې خپل پاتې شوي درسونو ته په اسانۍ سره ادامه ورکړم. نور بنسټونه هم غواړم چې موږ ته د مکتب د درسونو ترڅنګ همدا ډول نور کورسونه هم جوړ کړي تر څو زموږ په زده کړه کې لا پرمختګ راشي.
خو په دغه ولایت کې یو شمېر نجونې ناهیلي دي چې له دې فرصت استفاده نشي کولای. د میدان وردګو ولایت یو اوسیدونکی او له زده کړو به برخه شوی زده کوونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
کاش کې موږ نه کېنم کولای شو چې به دغه آمادګي کانکور ویلای وای او دوه کې مشترک کړای وای. ولې بدبخت نه موږ نه کېنم نه شو کولای. زما د هرزو هیله ده چې د موږ دولت د بخش کې سره همکاري وکړي.
طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په افغان جنو او خزو د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ دوی له منځنوي او لوړو زده کړو هم راوګرځولې. که څه هم د دوی د اقدامات په کور دننه او بهر له پراخو خبرګونونو سره مخ شوي، خو خپلې دا پریکړې بیرته نه دي اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال په افغانستان کې د ګرمسیرو ولایتونو کې د تعلیمي کال له پیلېدو سره هممهاله د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو ویلي وو چې طالبانو 1.4 میلیونه نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې دا هم ویلي وو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې او مېرمنې پکې تر شپږم ټولګیو پورته زده کړو ته نه پرېښودل کېږي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې د ایران د تیلو پر تاسیسات د اسرائیل د حملې احتمال ورکول کېږي، د ایران د تیلو وزیر د خپل هېواد د تیلو تر ټولو ستر ترمینال ته لاړ او د هغه له کارکوونکو سره ولیده. اکسیوس خبري ایجنسی د اسرائیلي چارواکو له قول ویلي چې په دغه هېواد باندې د ایران د توغندیو د برید په غبرګون کې د اسرائیل په انتخاباتو کې د ایران د تیلو د تولید مرکزونه او تصفیه خانې شامل دي. که اسرائیل د ایران د تیلو تاسیسات ونخه کړي، د تیلو پر نړیوال بازار به اغیز اچوي. د دې موضوع تفصیل په راپور کې له اسمت سروان اور.
د ایران د تیلو وزیر محسن پاکنژاد په خارک ټاپو کې د ایران د تیلو تر ټولو پر ستر ترمینل د اسرائیل د احتمالي برید په اړه د اندیشنو په منځ کې نن یک شنبه د ټاپو ته لاړ. د ایران د تیلو وزارت د رسمي خبري اژانس شانا د راپور له مخې پاکنژاد د تیلو صنعت د تاسیساتو د لیدلو ترڅنګ په خارک ټاپو کې له میشتو عملیاتي کارمندانو سره خبري وکړې. دا سفر د شنبه په ورځ د اسرائیل د پوز د ویان له څرګندونو وروسته وشو چې ویل اسرائیل به په مناسب وخت کې د ایران د تیرې اونۍ د توغندوی بریدونو ځواب ووایي. د ایران له بریده وروسته اکسیوس خبری آژانس د اسرائیلي چارواکو له قوله وویل چې ممکن د ایران د تیلو پر تاسیساتو ځوابي برید وشي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ وویل چې فکر نه کوي چې اسرائیل دی لا هم د ځوابي برید د څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه کړې وي. د خارک د تیلو ترمینل په یو وخت د نه ټانکر بیړیو د لنګر او د 28 میلیون بیرل اومو تیلو د ذخیره کولو ظرفیت لري. پر دې سربیره دا ترمینل د ورځې تر 10 میلیون بیرل ډیر اومو تیل مشتریانو ته وړاندې کوي. چین چې د متحدو ایالاتونو بندیزونه نه مني، د ایران د تیلو اصلي پیریدون کړي. د شنونکو په وینا چین د روان 2024 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې له ایران څخه د ورځې له 1400 میلیون څخه تر 1400 میلیون بیرل تیل واردوي. خو سره لدی چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د اسرائیل د احتمالي برید په اړه اندیښنې څرګندېږي او ویل کېږي چې په بازار کې به د تیلو تقاضا ډېره شي، کتونکي وایي چې د اوپیک غړي او همداراز روسیه د ایران د تیلو د تولید دوه برابره ظرفیت لري او کولی شي چې د ایران د تیلو کمیدا جبران کړي. لبل خو د اوپیک احصایي شي سره لدی چې ایران د نړۍ د تیلو څلورم ستر هیواد دی، خو په چیرو 15 کلونو کې د نړۍ د تیلو په تولید کې د ایران د تیلو د تولید ونده په متوسط ډول له 2.5% کم وو او هیڅ کال د ایران د تیلو په تولید او صادراتو کې بدلون په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د نرخونو د پام وړ لوړوالي سبب شوی نه دی.
اوسم پام کړی دی خبر ته چې تازه متره ورسید. ایران له شام لنن شپې 9 بجو تر سبا سهار 6 بجو ټوله لوتنی لغوه کړی. د ایران دولتي رسنۍ د ایران د وای چلند دی ووین په وینا دا خبر ورکړ، خو په دې برخه کې نور توضیحات نه دی ورکړي. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه هغه وخت چې د اسرائیل پر لور توغندي وشل شول ورته پریکړه کړې و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په هلمند کې کوچین وای چې لبی لبی لستونزو سره مخ دي. دغه ولایت کوچین وای د څرځایونو روغتیایي خدماتو او پاکو بو نشټوالی هغه څه دي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي. یاد کوچین له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ورته پاملرنه زیاته کړي او د دوی شته ستونزو ته رسیدګي وکړي. نور حال راپور کوي.
دا یو دیرش کلن راز محمد دی چې د خپلو څاریو په څرولو او پالنه بوخت دی. نوموړی وایي اوس مهال وخت بدل سوی او د څاریو د څرولو لپاره اکثره سیمې ځایي خلکو د لمریزې هندارو په مرسته آبادی کړي دي.
مالو څرځایونه چې دي تاسې وګورئ اوس خو د پخوا وخت نه ده. پخوا دشتونه وو، برمې نه وې، کاریزونه وو، مالو ځایونه ډېر وو. اوس په ټول هلمند کې دي. یو سړی ماته داسې را وښیي چې هلته موږ یا ورسو یا وخت باندې تیر کړو یا راشین شي یا موږ زړه ورته ښه کړو. یو 15 جریبه مځکه به یو ځای تورې یا غم چې وخت ورته پیدا کړي ماتوي.
اوس 6 کلن شاولي اکا د دغه ولایت یو بل ځای کوچي دي چې اوس مهال د خپلو کوچنیو ماشومانو سره د خیمې تر څنګ څاروي څروي. نوموړي وایي ماشومان یې سینه بغل دي، خو وایي درمل نه لري چې خپلو ماشومانو ته یې ورکړي. دی له حکومت غوښتنه کوي چې د روغتیا او نورو برخو په برخه کې حقوق ورکړي.
تران څه غواړي وروره؟ موږ خوارانو غریبانو باندې پوښتنه کوي را سره نه پوښتنه کوي نم دا شش کال کې د ډاکترانو دلی دي نه وروره کوچنیان هم ټول سینه بغل دي پراته دي اوس په شپخانه کې پستر دي وروره موږ ته نه راځي نه موږ سره معلومات کوي دور تیر سی دی جای و تو دا خواته جای و تیر سی دا کوشن خوګر سره نه را معلومی نه را ښکاری دا مدد سی وروره یو ډاکتران در ته مات پکی یو ډاکتران پښتنه در باندې و کی ډاکټر دی راسی مشتر دی یو معلومات و کی دا موږ د کوشنانو غور ول نه کی موږ غور ول نه کی په دا افغانستان موږ نه یو کڅنګ د چي دغه سی ورک دی تر ایتم
دغه ولایت کوچان دغه راز یتوی چی دغلته د کوچانو اقتصاد اوس د پخوا په شان نه دی فاتی. ولی محمد د یاد ولایت یو بل وسیدونکی دی او کوچی دی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې څاروی د وچکالی لامل لمنځه تللی دی.
موږ مالداری وس خدا سینه دی لکه په خاص وی سلور 1500 میډیوم لرلې صابن ته پورته کېدل او بیر تر اخشت کېدل وس خونو سلور 1500 لرو په هغه په جنجال اخته یو دی نور خونو ژوند او ژوندۍ خوندا د کړدی په برابر ته وینې دا خیمه ولاړې دی هغه پینی پینی دی هر ځای سوری سوری دی په دغه خپل شپه ورسته ورو
په هلمند کې د طالبانو د سرحدونو او قبایلو چارو د همژغی مدیر مولوی نور محمد د کوچانو ستونزی منی خوای د هغه ستونزې تر مرکزی ادارې رسولې دي. نوموړی وایي دوی په ګډه له کوچانو سره کار کوي تر څو د هغوی غږ له مرکزی ادارې پرې ورسوي. د معلوماتو پر اساس اوس مهال په هلمند کې شاوخوا 10000 کوچان میشت دي چې ټول یې د حکومت څخه د خپلو څاریو لپاره د څړځایونو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان د سوداګرو پنګونې خونې د امام ابو حنیفه په نوم دریم نړیوال نندارتون په کابل کې جوړ کړ. دغه خونې بیان جان اقا نوید نن یکشنبه د اکتوبر شپږمه ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون به یوه اونۍ دوام وکړي. یو شمېر افغان سوداګرو او هغه کسان چې له نندارتون یې لیدنه کړې له دغه اقدامه خوښ دي، خو ځینې خزینه سوداګر بیا ګیله کوي چې په نندارتون کې ورته مناسب ځای په پام کې نه دی نیول سوی. تفصیل پر راپور کې
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوایي د امام ابو حنیفه په نوم دریم نړیوال نندارتون کې وسوه کورنۍ او بهرنی شرکتونه د وی ونې لپاره خپل توکي نندارې تک دي. د یاد خونې ویان جان اقا نوید وایي دغه نندارتون د کورنۍ او تولیداتو د معرفي کولو او له افغان سوداګرو سره د بهرنیو هغو د پیژندګلوي په هدف جوړ شوی دی.
د نندارتون هدف دا دی چې د افغانستان توکي نندارې ته وړاندې شي، بازار موندنه یې وسي او نړۍ ته ور وپیژندل شي څو دغه توکي واخیستل شي. د دې سربیره د سوداګرۍ په برخه کې یو کانفرانس هم جوړیږي چې سوداګر به د یو بل توکي واخلي او پکې به بیلابیلې هوکړې هم لاسلیک.
نوموړي دغه شان وویل چې په دغه نندارتون کې د افغان سوداګرو سربیره خزینه سوداګرې او د ایران، پاکستان، چین، ترکیه او جاپان څخه پانګوالو خپل توکي نندارې ته وړاندې کړي دي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د امام ابو حنیفه نندارتون د دې وزارت په مرسته جوړ شوی او د کرنې، د غالیو، د صنعت، بانکداری، روغتیا، لاسي صنایعو، ترانسپورټ، لوجستیک، ساختماني او د زده کړو په ګډون بیلابیلو کورنیو او بهرنیو سکتورونو پکې ګډون کړی دی. خیوش میر افغان خزینه سوداګر شکایت کوي کوم ځای چې په دغه نندارتون کې دوی ته ځنګړی شوی خپل توکي پکې سم ننداری ته نشي وړاندې کولای. په بلخ ولایت کې د شیرینې د کارخانې مسؤل فرشته اکبری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه لري غرفې چې شاته ایښودل شوې هغه یې میرمنو ته ورکړې دي. دا یو سمبولیک کار دی. لوی محدودیت چې شاسته نن ما احساس کړ هغه دا دی چې بیا هم میرمنې شاته شوې ولې له میرمنو نمایشي استفاده کیږي. په داسې حال چې وایي موږ ورته نندارتونونه جوړ کړي خو میرمنې پکې شاته شوې او سړي یې اساسي چارې مخته وړي.
د اوسپنې د ویلې کولو د یوې کارخانې مسؤل رحیم الله معیار بیا د طالبانو له حکومته غواړي چې د دوی پر وړاندې د پرتو ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي.
بهترین نمایشګاه ده، دا بل خصوص د افغانستان صنعت ده، یو ښه زیره دی او د افغانستان صنعتران کولی شي چې دغه نمایشګاه طریقه خپل تولیدات وښیي. او موږ یوازنی مشکل چې لرو پیرم چې یو برق دی بل خام مواد دی.
یو شمیر هغه کسان چې له یاد نندارتونه یې لیدنه کړې د دا ډول نندارتونونو له جوړېدو څخه هرکلی کوي.
ماشاءالله نن ډیره ګڼه ګوڼه ده. زما له نظره ډیر ښه نندارتون دی. له چارواکو غوښتنه کوو چې ورته نندارتونونه جوړ کړي او له افغان سوداګرو میرمنو ملاتړ وکړي.
له دې وړاندې هم ورته نندارتونونه په کابل ښار کې جوړ شوي وو چې طالب چارواکو پکې له افغان سوداګرو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. خو یو شمېر افغان سوداګر او د کارخانو خاوندان وایي په تیرو دریو کلونو کې له تولیداتو په هغه ډول چې پکار ده ملاتړ نه دی شوی او د بازار موندنې سربیره له ډول ډول نورو ستونزو سره هم مخامخ دي.
د زهر کاروان خبرونه درته لرو. خو ترغې مخکې خبرونه د طالبان حکومت په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ پر وروستیو ترنګلتیو اندېښنه ښکاره کړې. ویل چې دوام به یې پر ټوله سیمه منفي اغېز وکړي. د طالبانو د باندنۍ چارو وزارت وین عبدالقاهر بلخي پر خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې ویلي چې د ولس د مشروع غوښتنو پر وړاندې تر ټولو ښه لاره خبرې اترې او تفاهم دی. د په وینا د پاکستان وروستیو پیښو ثابته کړې چې له مذاکراتو انکار مسلې له پیچلي کولی شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې وروسته له هغې خبره کړې چې پرون په اسلام آباد کې د پخواني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د پلویانو او پولیسو ترمنځ په اسلام آباد کې اخوډه وشو او نن د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو بندیز ولګوه. په بیان کې زیاته شوې چې د طالبانو حکومت د پاکستان وضعیت له نږدې څاري او هیله لري چې د پاکستان حکومت او اغېزمنې ادارې د دوی په وینا له زیاتېدونکي نارضایتۍ سره معقول او واقعبینانه چلند وکړي. له کندهار څخه به ترلاسه شوي راپور کې ویل شوي چې نن سهار د دغه ولایت د شورابک ولسوالۍ اړوند پر ډیورنډ کرښه د طالبو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. په کندهار کې د طالبانو د قول اردو بیان نظیر شکیب ازادي راډیو ته نښته تایید کړه. خو ویل چې د دوړو خواو ترمنځ نښته جزئي وه او پای ته رسیدلې ده. د خزو په نړیوال شلوریز جام سیالیو کې نن یک شمې هندوستان پاکستان ته ماته ورکړه. په دې سیالۍ کې چې د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په ښار کې وشوه پاکستان لومړۍ توپونه وکړه او د ټولو لوبغاړو تر سدي د وروسته 1.5 منډې ترسره کړې. له هېواد بهر بیا ایران له نن شپې 9 بجو تر سبا سهار 6 بجو ټولې الوتنې لغوه اعلان کړې دي. د ایران دولتي رسنۍ د ایران د هوایي چلند د بویان په وینا دا خبر ورکړ. خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړي. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه هغه وخت چې د ایران د اسرائیل پر لوري توغندي وشل ورته پریکړه کړې وه. په برلین او لندن کې د اسرائیل پلوی فعالان پر اسرائیل د حماس د بریدونو د کلیزې په مناسبت سره کونتر وتل. د اسرائیل پلویانو د شنبې په ورځ په برلین کې له یهودانو سره د دښمنۍ د زیاتوالي پر وړاندې لاریون وکړ. په همدې حال کې د اسرائیل د هدفونو ملاتړ کوونکو په لندن کې لاریون وکړ. تمه ده چې نن یکشنبه هم د اسرائیل پلویانو لاریونونه وکړي ځکه چې یهودان په ټوله نړۍ کې لا هم د یهودانو نوی کال نمانځي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چی السیس موسسه وای سخ کال په افغانستان کې تر 8000 هکتار او ډیرو زمکو کې کوکنار کرل شوی و.
The future of the poppy band is fragile. The Taliban
پراتلونکي کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتی. سره لدی چې طالبان په خپل تصمیم کې جدي دي. دوی د وی ایدیالوژي له مخې د کوکنارو کښت او د نشي موادو له تولید سره مبارزه کوي. په یو بل راپور کې به ووري چې د نیمروز بزګران وای د اوبو د نشتوالي له امله مو د کوکنارو بدیل کښتونه له منځه ځي.
مسلمانانو کښتونه کړي دي دا د عملي وینه په دا درې میاشتې اوبه نه دي بندې لاسي چې په تروو اوبو اوبه کم هم دوی وچیږي هم ځکه خرابوي.
دا چې یو معتاد باید څوک وي چې د زهرو ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې د متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته هیڅ حالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
لارا درې څومره ورته چې ما ته پیغور راکې.
خیر دی زویا، تر دې شړې خو نه دی خپل پلاز دې یو خبره وکړه. بیا کړه
موري دا یو ځل نه دی. تو وایا زه درڅه کم يم او چاته مې څه ضرر رسیدلې ده. زنور لاس پکاوی نشم زغملی، دا کور نده، سم زندان ده زندان، زنور پا دی کور که نو سیگم.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د السیس په نوم برېتانوي موسسې تحلیل ښیي چې سخ کال په افغانستان کې تر 8000 هکټارو ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل سوي وه. دا تحلیل چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو سوی ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت تر پروسخ کال نږدې نیمایي راکم سوی دی. د السیس موسسې څېړنه ښیي چې د کوکنارو د بل فصل له رارسېدو سره سم به د طالبانو حکومت له بزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې د پاتې راتلو له امله د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې له جدي ستونزو سره مخ سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د السیس بنسټ په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید د وضعیت په اړه خپل دریم تحلیل خپور کړ. دا تحلیل چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت د عکسونو پر بنسټ چمتو سوی ښیي چې سږ کال په افغانستان کې په 2302 هکټاره مځکو کې کوکنار کرل سوي وه. په داسې حال کې چې دا کښت پروسږ کال 2642 هکټاره وو. السیس موسسې موندلې چې د کوکنارو د کښت کمېدلو یو علت دا دی چې د کوکنارو له کښت سره د کندهار، روزګان او دایکنډي ولایتونو بزګرو لیوالتیا کمه سوې، خو برعکس سږ کال د بدخشان ولایت بزګرو ډېر کوکنار کرلي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت د دوام عمده علت د خلکو بېوزلي ده.
بله، دیکانان هم د غنمو یا د نورو شیانو نه دومره فایده په لاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې په لاس ورځي. نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کړي. یو علت یې دا دی چې خلک غریب هم دي. طالبان خو په اوس وخت کې دا خپله دومره ډېر امکانات نه لري چې د ټولو خلکو سره کومک وکړي شي. بین المللي ټولنه هم داس ښکاره کوم کومک نه کوي چې دهقان ته یې فایده ورسیږي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر کړي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرسته وکړي. د السیس موسسې په تحلیل کې دا هم راغلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او تریاکو د قاچاقو راتلونکی نه دی څرګند. د دې موسسې په باور د تریاکو د بیو له لوړېدو سره د طالبانو ځایي جنګیالي او پیاوړي ملاتړي تر ډېره بریده د نشه یي موادو له قاچاقو سره تړلي دي. د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګرم سمیت باور لري چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د کوکنارو له عایدو سره د بزګرو تړاو ته په کتو سره امکان لري چې په راتلونکو کلونو کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړه له خنډ سره مخ سي.
The future of the poppy ban is fragile. The Taliban
پراتلون کې کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتي. سره لدې چې طالبان په خپل تصمیم کې جدي دي، دوی د یوې ایډیالوژۍ له مخې د کوکنارو کښت او د نشه موادو له تولید سره مبارزه کوي، خو دا معلومه نه ده چې دوی به څومره مخکې ولاړ شي، ځکه چې د خلکو ژوند د کوکنارو له کاروبار سره تړلی دی. په دې صورت کې طالبانو ته ګرانه ده چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړې ته دوام ورکړي.
په افغانستان کې د کوکنارو بیا کرل کېدو او تریاکو په قاچاقو کې د طالبانو د ځایي چارواکو د شکلتیا په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې د طالبانو حکومت د دوهې تر درېیمې غونډې وروسته په ظاهره هڅه کوي چې د افغانستان د بزګرو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي. د دې تر څنګ ملګرو ملتونو هم د طالبانو له حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانستان له بزګرو سره د اقتصادي مرستو لپاره به ډېر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو یوه غونډه راوغواړي.
نشه د موتاد پر روختیا څنګه وړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افی می ورته ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کړه چې په دغه مخته
مغز دمون خراب کړو، واډو کې دمونګه پوچ کړو، اخونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او پلار دواړه په نشو روږدي، ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګډ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې
د نیمروز بزګران شکایت کوي چې کافی اوبه نه لري او کښتونه یې له منځه تللي دي. د دې بزګرو په لړ کې ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې سخ کال یې په خپلو ځمکو کې د خاشخاشو پر ځای نور تخمونه وکرل، خو د دې کښتونو د اوبولو لپاره کافی اوبه نشته. دا بزګران د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د کښتونو لپاره دې له کمال خان بند څخه اوبه ورخوشي کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نیمروز د افغانستان د تودو یا ګرم سیرو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د کښت او کروندې لپاره مناسبه هوا لري. پخوا د دې ولایت په ځینو سیمو کې د روا کښتونو تر څنګ کوکنار هم کرل کېدل. د نیمروز بزګران وایي چې سږ کال یې د طالبانو حکومت په امر په هغو ځمکو کې هم روا بوټي کرلي چې پخوا به یې کوکنار پکې کرل، خو سږ کال یې د اوبو د نشتوالي له امله د دې کښتونو حاصلات خراب شول. د نیمروز یو بزګر سورګل چې له یو ځمکوال څخه یې ځمکه په اجاره اخیستې وایي څو میاشتې کېږي چې له کمال خان بند څخه د دوی ځمکو ته اوبه نه دي رسېدلي.
مسلمانانو کښتونه کړي دي، د عملی وینې په دا درې میاشتې اوبه نه دي بندې لاسي چې په تروو اوبه اوبه کم هم دوی وچېږي هم ځکه خرابوي. که چېرې اوبه وي په بند کې زموږ دغه خواهش د لوړو چارواکو دغه خواهش تقاضا ده، که چېرې اوبه لري اوبه دې ورته رایله کې دواندر اوبه دې رایله کې چې دا مسلمانان د خپل کښتونه اوبه دي.
دا مهال په نیمروز ولایت کې پنبه، جوار، غنم، سبزیجات، د خورما او انارو باغونه د کوکنارو بدیل بلل کیږي. د نیمروز ولایت یو بل بزګر بسم الله شکایت کوي چې که څه هم د کوکنارو لکه څخه یې لاس اخیستی خو بدیل کښت تاوان ورته رسولی دی.
مشکل ولایت امروز آب است ورده رزیست.
امروز ولایت ستونزه دو او بوده که ده کخ لپار او بوی حقا میوی چه ده ده موسم سر جوری وی خاص رو مرکوی. تاسی او گوری ده زراعت ریاست سا کل موگ تا جوار را کرل او موگ و کرل پنبا موگ کرل و ده چه او بنشتا طول وچول ده ده تاسی وینه.
شما میمیسی مطرم.
د نیمروز ولایت یو بل بزګر عبدالرضا بیا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله خوښ دی، خو د بدیل کښت له امله زیان ورته رسېدلی دی.
اوس موږ دا نور کښتونه چې کوو ښه حاصلات موږ لاسته راځي. په نیمروز کې انار جواب ورکوي، سردرخت انګور جواب ورکوي، پس راځه پسې اناپ و خورما او دا چې شیان جواب ورکوي، پالیس ښه جواب ورکوي، د غنمو کښت ښه جواب ورکوي چې اوبه یي اوبو څه هم موږ کمبوت لرو د اوبو.
د طالبانو حکومت ځایي چارواکي وایي دوی له بزګرانو سره په ګډه کار کوي چې د کوکنارو بدیلو کښتونو ته زمینه برابره کړي. د نیمروز ولایت د زراعت او مالدارۍ رئیس مولوي شیر احمد رفیع ازادي راډیو ته وویل چې ځینو بزګرانو د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي دي.
د نیمروز په ولایت کې خلکو چې ډېره مخه کړې ده، او کنجتې او پخته یا کالک په اصطلاح باندې ښه بازار هم لري او ښه حاصلات هم لري او دهقانان ډېر خوشحاله دي، مرض وفات هم کم وي.
د طالبانو حکومت دوه کاله مخکې د کوکنارو د کښت منع کولو پر مهال له بزګرو سره ژمنه وکړه چې بزګرو ته به د بدیل کښت زمینه برابروي، خو تر دوه کاله تیریدو وروسته یې بیا هم بزګرو ته د بدیل کښت زمینه نه ده برابره کړې. بزګران شکایت کوي چې د بدیل کښت د نشتوالي تر څنګ د کښت لپاره د اوبو له نشتوالي سره هم مخ دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیلی بچی مور دی پودر وشی، پلار دی پودر وشی، یا می خور جزت پودر وشی، یا دی میر پودر وشی.
پلار پا مری که نوام، پا مور خوست بی خبر نه، بخم خواب مورم.
چی مونگ پلار نواخست یو نیم لک دالر بو، پیونده سرمایه مطول او خرم.
دا نشه موادو لزیانونو تخدش غورل لپاره دا زهر و کاروان و نیزخ پره و نواغری.
ترونه اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نسناستي، بدن درد، تبې او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې معتادین په دې پړاو کې له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهرو ایستلو پړاو څومره دوام کوي، او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې. او په پیل کې مو پوښتلې چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي؟
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونه شي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحلې ته د زهر ایستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي مختلف اعراض او مختلفې علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي او د دې تر څنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کیدای شي شدید بېخوبي وي، ناآرامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید ناآرامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي او کیدای شي په دې وخت کې دوی مختلف مشکلات ځان ته پیدا کړي. کیدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده ولی د ډیرو معتادینو لپاره یوه ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له ناآرامۍ ډیر تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحله د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي یا بوتلل شي. د درملنې په مراکزو کې د دوی د درد د کنټرول لپاره دوی ته مختلف درمل ورکړل کیږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماری یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله یا همدا د خمار مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. مثلا د الکولو کارون کې، د هیروینو کارون کې، د کوکاینو او د میتامفیټامین په نوم ده یوې بلې مخدره مادې کارونکو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارون کې له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشه یي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولی دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولی دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یوه ډاکټر یا د یوه صحي کارکوونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق او د دوی د وجود د ضرورت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولی شي د نشې پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیره کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړۍ ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کیدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري، ولی په اکثرو حالاتو کې دا اعراض خپله کنټرولېدای شي. ولی تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولای یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کیدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی د اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ویستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویله کیږي لنډمهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. دا بیا هم په دې پورې اړه لري چې یو کس څومره مخدره مواد او د څو کلونو لپاره او په کومه اندازه اخیستې وي. که چېرته یو کس د ډېر وخت لپاره او په ډېره اندازه مخدره مواد اخیستې وي، د دوی د پرېښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چېرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بېلګې په توګه د الکولو کاروونکي، که چېرته دوی د الکولو معتادان وي او که چېرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بېلګې په توګه کېدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کاروونکي کېدای شي له جدي بې خوبیو دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تېره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي معتادین باید د زهر ایستلو پړاو د روغتیایي کارکوونکو تر څارنې لاندې تیر کړي.
رازا کمه مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید معتاد وي او ټول کورنۍ ورسره په تکلیف وي. مور او پلار یې روغتون ته بیا یا ویلاج کوي. جاوید بیرته د پخوا په شان عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید او هم یې کورنۍ خوشاله وي. خو یوه شپه د ډوډۍ خوړلو پر مهال ناڅاپه جاوید مرور کیږي او له کوره وځي. مور یې تر یوه کاله پورې وي او بلې خواته سرګردانه ورپسې ګرځي، خو بیا هم جاوید نشي پیدا کولی. دا چې جاوید ولې مرور او له کوره ووت او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزه، جاوید چیرې دی؟
جاوید خپل کوټه کې دی.
ورته وایه چې ډوډۍ ته راشي، دی ولې شپه ورځ په کوټه کې وي؟
سمه ده، ورته وبه وایم. جاوید، او جاوید.
بلې مورې، څه وایې؟
مور دې قربان شه، ډوډۍ ته راشه.
سمه ده مورې، دا دې راځم.
خزه، جاوید ته لکه علاج هیڅ ګټه نه وي کړې، بیا هم هغه دی دی او هغه یې خوینه دی.
دا دې مورې، راغلم.
راځه بچه، هلته د سرخان سر ته کښېنه.
سمه ده مورې، دا ده کینمه.
جاوید، مونږ تا سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ، ته خو بیا هم هماغه پوډري یې.
ولې پلاره، څه مې وکړه؟
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه وتلی. سړی لږ له کوره راوځي او دې خوا خوا وګرځي. ستا خو اوس هم ټول خوینه دې پوډري دي.
ته یې کوټه څه کوې؟ چا ته خو یې ضرر نه دی رسېدلی. پخوا به په میاشتو میاشتو له کوره ورکوم، او چې په کور کې ناست یې او موږ ټوله ورسره خوشحاله یو. ته وایه چې ولې د باندې نه وځې؟ د باندې به نو څه وکړې؟ بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورسې.
لارا دار چوم ور دے جتما تے پیغور را کے پوڈر رہتا وے بس دے نور دس پکاوے نہ شوز گملے
خیر دی زویا تر دے شڑے خون دی خپل پلاز دی دی خبر اے وکڑ بیا کڑا
موری دا ول جل نہ دے ہر خبر کے پوڈر رہتا وے تو وایا ز در چا کم یم او چا تے مچ زرا رسید لے ہا زنور دس پکاوے نہ شوز گملے دا کور نہ دے سم زندان دے زندان زنور پدی کور کی نو سی گم
والک و درے ز زما خبر خواره په داتورش په چیرته ځې
هر چیرې چې زم زم هغه زما کار دی زه نور لاړم
پرېده دومره ډېرې زارې مه ورته کوه
او سړیه ته ولې هلک تار ورته پوټرو پیغور ورکوې اوس خو شکر دی جوړ شو دا ستا سره ښایي چې ځوان هلک تار ور پیغور ورکوې
نو دا خو رښتیا وایم
تا خو هم پخوا سود کاوه که تا ته څوک سودخور وایي خوا دې نه بدېږي
بس ته خزی اعصاب مرا خرابوه پخوانی خبر مرا پورته کوه
ته ولې پخوانی خبرې راپورته کوې او جاوید ته پوډري وایه ها په څه تکلیف مو د هلک علاج وکړ ډاکترانو راته وویل چې د پوډرو پیغور مه ورکوئ که بل چا لا پوډري ورته ویلی تا به یې مخ نیولی خو ته په خپله ورځ ورته پوډري وایه ډاکټر صاحب اجازه ده
رازه خوري رازه
سلام علیکم ډاکټر صاحب
وعلیکم سلام رازه پرغه چوکی کینه
شسم ده ډاکټر صاحب دا دښنم
خه خوري او څه مشکل لري
ډاکټر صاحب ستاسو په یاد چې زما د متازو علاج تاسو په خانه کې اوس
او ستاسو می یاد دی جاوید یادوي
هو جاوید یادوم
ولی خدای دې خیر کی په جاوید څه شوی دی
جاوید زوی می بیرته په نشو اخته سو
ولی څنګه بیرته په نشو اخته شو
پلار به کله کله په جری ورته ویل اخیر یې وش په زړه تنگ شو پلار ته ویل چې ته ولې ماته د پودرو پیغور راکوې بس هغه وچلو کوره به وته او بیا رانغی
یاره دا خو ډیر بد کار شوی دی ښه بیا څه وشو
تر یوه میاشت منډه او ستړیا وروسته مې پیدا کړ ګورم چې په یو چټل لښتي کې ناست دی او بیا هم هغه غم لړلي پوډر څکوي
اوف بیچاره څومره ښه جوړ شوی و ښه نو څه یې ویل
ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې نشه پرېږده او کور ته راس خو زما خبره یې ونه منله ډاکټر صاحب اوس یو چاره راوښه چې زوی مې نشه پرېږده او بېرته کور ته راس
خورې په دې کار کې تاسې خپله ملامت یاست ما خو تاسې ټولو ته وویل چې جاوید ته به د پخوانۍ نشې پیغور نه ورکوئ تر یوه وخته به یې هر ناز منی او خوشحاله به یې ساتئ
ما خو خوشحاله ساته خو پلار یې خیال نه ساته څو وارې مې ورته وویل چې هلک ته د پودرو پیغور مه ورکوه ځوان دی بده یې ګڼي خو د زما خبره نه منله خیر اوس یو چاره راوښیه
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي یوه لارهیې دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کي او واده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي
ډاکټر صاحب پلار یې کله دا کار کوي هغه یو کبرجن او سټمبه سړی دی که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی
بله چاره نشته په زور د معتاد علاج نشي کېدی موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري که علاج هم وکړو نو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته کیږي
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله په امان.
د زهرو کاروان.